ماسپخین دو بجی شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خپرونې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکي چارو کې را سره طاهر روخان همکاري لري، اوري چې په افغانستان کې د روسي امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره امنیتي ارګانونو مشران مختلفو ولایتونو ته سفرونه لري. دغه راز د ولس جرګې د انتخاباتو د لانجې او د معترضو کاندیدانو له وروستي دریځمو هم خبرو. د پاکستان په کوټه کې د نن ورځې د خونړیو چاودنو حال هم درکو. د غراس د نړۍ په خبرونو کې درته د لیبیا او پاکستان د حالاتو خبرونه لرو، خو په سر کې زکیه غیاسی نذیر درته د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د تیر کال انتخاباتو یو شمېر مترزه کاندیدانو او پلویانو یې نن د کابل ښار د پښتونستان په واټ کې د جمهوري ریاست مخامخ د احتجاج په ډول خیمه ودروله. په هلمند کې سلګونه کسان راټول شوي او د سول د ټینګښت او د جګړې د ختم غوښتنه کوي. او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د ملي اردو شپږ عسکر او 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 1 نور یې نیولي دي. پورا کورنی خبرونه. د ولسی جرګې د تیر کال انتخاباتو یو شمېر مترزه کاندیدانو او پلویانو چې نن سهار د پغمان ولسوالۍ د ارغندې له چوک څخه مظاهره پیل کړې وه، د کابل ښار تر پښتونستان واټه راورسېدل او د ارګ په مخ کې د تراس په ډول خیمه ووهله. مترزه کاندیدانو چې تېره ورځ هم په همدې ډول په میدان وردګ ولایت کې لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې باید ځانګړې محکمې حکم عملي شي. دوی په خپله نننۍ مظاهره کې ولسمشر کرزی تورن کړ چې په دې برخه کې معامله کړې ده. د مترزه کاندیدان او پلویان یې ګواښ کوي که چیرې د دوی غوښتنه ونه منل شي نو خپله مظاهره به نور ولایتونو ته هم وغځوي. په هلمند کې سلګونه کسان راټول شوي او د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال سیمې څخه راپور کوي چې دا کسان د هلمند په لښکرګاه سیمه کې تیره ورځ راټول شوي وو او د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره یې غونډه د شپې په 10 بجو پای ته ورسېده. په دې پرېکړه لیک کې ګډونوالو له وسلوالو مخالفین غوښتي چې سولې ته غاړه کېږدي او د کوکنارو له کار څخه د لاس واخلي. په پرېکړه لیک کې همداراز په دولت هم غږ شوی چې د سولې هڅې دې د هېواد په هره برخه کې پراخې کړي. د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د ملي اردو شپږ عسکر او 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 1 نور یې نیولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا محاربوي عملیات په کندهار، ننګرهار، هلمند، فاریاب او میدان وردګو کې شوي چې 4 وسلوال پکې وژل شوي او 1 نور یې نیولي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په کندهار، بادغیس او لوګر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په کمینونو او د ماین په چاودنو کې د ملي اردو شپږ سرتیر وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. اعلامیه وایي چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پوځي روغتونونو کې د ډاکټرانو د بېغورۍ رپورټونه په نړیواله کچه خپره شوي او پر دوی تور دی چې لسګونه ټپي عسکر د دې ډاکټرانو د بېغورۍ له امله په روغتون کې مړه شوي دي. په یو بل خبر کې ایساف ځواکونه وایي چې دوی په میدان وردګ ولایت کې په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال مخالفین وژلي او 1 شمېر نور یې نیولي دي. د ایساف لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د عملیات تیره ورځ د سیدآباد په ولسوالۍ کې د 1 وسلوال طالب قمندان د موندلو په هدف شوي دي. دا او د دې سات کورنۍ خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې د جاناقه الکوزي ملتیا وکړي.
د پاکستان پولیس وایي 2 ځانوژونکو په کوټه ښار کې یو جګپوړی حکومتي چارواکی په نښه کړ او چاودنې وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په چاودنو کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پولیس وایي یو ځانوژونکی په چاودیدونکو موادو بار موټر د سرحدي ملیشو د مشر د کور بهر وچاوه او دوهم ځانوژونکی د کور په دننه کې ځان والوزاوه. د وژل شوو زیات شمېر سرحدي ملیشي دي. دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. سرحدي ملیشه ځواکونو د دوشنبې په ورځ عملیات کړي ول او د القاعده شبکې یو جګپوړی غړی نیولی و. کوټه د جنوبي ایالت بلوچستان مرکز دی او په دغه ایالت کې القاعده، طالبان او بلوچ ملتپال فعالیت لري. د هند یو جګپوړی امنیتي چارواکی وایي په نوي ډیلي کې د سترې محکمې بهر چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د هند کورنیو چارو وزیر آر کے سنگھ یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل چاودنه د یو بم په واسطه شوې چې په یو بکس کې ځای په ځای شوی و. چاودنه د محکمې له دروازې بهر شوې او په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. د محکمې ودانۍ د هند پارلمان او د صدراعظم دفتر ته نږدې پرته ده او پولیسو ټوله سیمه بنده کړې ده. دا په روان کال کې د هند په سترې محکمې باندې دوهمه حمله وه. په مې میاشت کې هم د سترې محکمې بهر یوه چاودنه شوې وه. خلک وارخطا کړي ول خو یوازې یو کس پکې ټپي شوی و. ایران په جنوبی ښار کرمان کې د نشئی موادو څلور تنه قاچاقوړونکي په دار وځړول. د شرق په نامه ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، دا کسان نن د کرمان ښار په زندان کې په دار وځړول شول. د نن ورځې په دار ځړولو سره په روان کال کې په ایران کې تر اوسه د اعدام شوو کسانو شمیر 144 ته ورسېده. د ایران خبری رسنیو په دې هېواد کې د تیر کال اعدام شوو کسانو شمیر 109 ښودلی، خو د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي په ایران کې د اعدام شوو کسانو اصلي شمیر ډیر زیات دی او په اسلامي جمهوریت کې په 2010 کال کې له چین وروسته تر ټولو زیات شمیر کسان اعدام شوي ول. په سوریې کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي په حمص ښار باندې د سوریې د عسکرو په نوو حملو کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي تېره شپه او نن سهار د درندو وسلو ډزې روانې وي او د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره نور ځواکونه هم ښار ته رسېدلي. د حمص ښار د اوسیدونکو اتحادیې رویترز اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي، په زیاتو برخو کې د ټلیفون مزي پرې شوي، د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو شبکې هم بندې دي. سهار وختي ټانکونه په ښار کې وخوځېدل او په کورونو یې د ماشینګڼو ډزې وکړې. بهرنیو خبری رسنیو ته په سوریه کې د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي او د نن ورځې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي راپورونه نه دي خپاره شوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې پریکړه کړې چې امریکایي عسکر به د روان کال په پای کې یعنې له عراق څخه د وتلو له نېټې اخوا هم په دغه هېواد کې پاتې شي. پنیتا په نیویارک کې د خبرو پر مهال تایید کړه چې په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزیر وروسته له هغې دا خبره وکړه چې په راپورونو کې وویل شول پنیتا د هغه پلان ملاتړ کوي چې د 3000 او 4000 ترمنځ امریکایي عسکر د روان کال له ختم وروسته په عراق کې پاتې شي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل دوی لا هم د امریکا د روزنې د ماموریت په اړه د عراق د حکومت غوښتنې ته منتظر دي. د سپینې ماڼۍ د دغه خبر په غبرګون کې دریو پیژندل شوو سناتورانو جان مکین، جو لیبرمن او لینزی ګراهم په یوې ګډې اعلامیې کې وویل 3000 روزونکي له هغه شمیر څخه ډېر ټیټ رقم دی چې امریکایي پوځیانو د عراق د پوځ د روزنې لپاره غوښتنه کړې وه. د معمر القذافي ویاند وایي لرې کړه شوی مشر په لیبیا کې د یو ښه امن او روغ رمټ دی. ابراهیم موسی دا خبره په داسې حال کې رویترز اژانس ته په ټلیفون کې وکړه چې په راپورونو کې وویل شول د لیبیا د موټرو یو کاروان د دښتو له لارې ګاونډي هېواد نیجر ته واوښت. ابراهیم موسی وایي هغه په لیبیا کې دی، هغه امن دی او روغتیایي حالت یې ډېر ښه دی. د هغه روحیات ډېر قوي دی، دا احساس کوي هغه څه چې کوي باید وی کړي. د احساس کوي چې تاریخ به دا لیکي چې دی په ویاړ او شجاعت سره د طاغوتي قدرت پر ضد درېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دوی باور لري چې د موټرو په کاروان کې د قذافي د رژیم جکپوړي کسان سپاره ول او له نیجر څخه یې غوښتي د قذافي رژیم هر غړی چې په ګوتو ورځي باید وینیسي او د قذافي د رژیم پر ضد د پاڅونونو په جریان کې د جرمونو په اړه باید محاکمه شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي قذافي د تیښتې په حال کې دی، خو داسې کوم دلیل نشته چې وښیي نوموړی له لیبیا څخه وتلی دی. نیجر منلی چې د قذافي د امنیت رئیس منصور داود ته یې د داخلېدو اجازه ورکړې. په عین حال کې د قذافي د ملاتړو د یو خارګوټي بنولید د تسلیمېدو پر سر مقابله او جګړه دوام لري. او د جرمني د اساسي قانون محکمې نن د دې هېواد د حکومت لخوا یونان او د ایرو ساحې نورو هېوادونو ته د مالي مرستو یا ضمانت ورکولو پر ضد جوړه شوې قانوني دعوه رد کړه، خو محکمې حکم صادر کړ چې د جرمني حکومت نورو هېوادونو ته د مرستو ورکولو لپاره باید د پارلمان د بودیجې د کمیټې تصویب ترلاسه کړي. د جرمني پارلمان د 2010 کال مې میاشت کې یونان ته د جرمني د حکومت د 340 میلیارد یورو مرسته تصویب کړې وه او هغه هېواد وکړه شول چې خپل پورونه ورباندې پرې کړي. د حکومت د مرستو او پورونو پر ضد د قانوني دعوه برابر کوونکي وایي پارلمان د جرمني د مالی ورکوونکو د پیسو د سم او پر ځای لګښت د څار مسولیت لري او حکومت نورو هېوادونو ته د مالی ضمانتونو یا مرستو ورکولو په کار کې د پارلماني اصولو څخه سرغړونه کړې ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دو بجې او 9 دقیقې دي، تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو خپلو مظاهرو او احتجاجونو ته دوام ورکړی. په دې اړه درته د وروستیو تحولاتو حال درکو. په روانه خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د یو ګاونډي هېواد جاسوسي نیولی دی چې 9 کاله په افغانستان کې کار کړی دی. دغه راز هرات کې د روسي امنیتي وضعیت مهم خبرو. د پاکستان په کوټه ښار کې د نن سهار د خونړیو ځوان وژونکو حملو حال درکو. د خبرونه په دوام کې د دفاع د امریکا دفاع د وزیر لدې سرګندونو خبرېږي چې وای په ایران کې هم د یو شمېر عربي هیوادونو په څیر پاتون پیلېږي. د خبرونه دوهمه برخه به د ونې بحث ته ځانګړې شوې ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونه د افغانستان په ټولو غټو ښارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډېر صفه ډول اورېدلی شئ. دا چې د ولسي جرګې د معترضو کاندیدانو احتجاج کوم ځای ته رسېدلی دی او په دې اړه وروستي پرمختګونه څه دي، په همدې اړه راسره د ازادي راډیو خبریال او زموږ همکار حمید بومن د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، که داسې بالعموم راته وایي چې دغه موضوع څومره پراخه شوې ده او اوس تحولات پکې تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب. لومړی تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې زموږ په د تېرو ورځې او د نن سهار په رپورټونو کې وویل شول چې د ولسي جرګې او شمېر معترضه کاندیدان چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي او د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه کې بیا د دوی هیڅ یادونه نه وه شوې او د دوی د توقع برخلاف نهه کسه بریالي اعلان شوي وو، دوی له پرون ورځ د میدان ښار نه خپل احتجاجي لاریون د کابل په لور پیل کړ چې د دوی دا لاریون د ارغندې په سلور لار کې پایته ورسول شو. البته نن سهار دوی د ارغندې له سلور لارې نه خپل لارون پیل کړ او اوس مهال دوی د کابل ښار د پښتونستان واټ په سلور لار کې دي. دلته دوی راټول شوي دي. د دې البته د غوښتنه په افغان حکومت باندې غږ دا داو چې باید ځانګړې محکمې پریکړه عملي کړي، د انتخاباتو د کمیسیون مشر باید محاکمه شي او کومه پریکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړې ده دا دوی نه مني. دوی په ولسمشر کرزي هم دا ځل خوله راوس پړل ده او ویل چې ولسمشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو تر اغیز لاندې راغلی، له دوی سره معامله کړې ده او همدا لامل دی چې د ځانګړې محکمې حکم نه دی عملي شوی او دوی د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه منلو ته تیار نه دي. دوی البته په یو نوي اقدام کې چې تقریبا د افغانستان کې د مظاهرو په ترڅ کې بیساری لیدل کېږي، د پښتونستان په سلور لار کې یو خیمه ووهله او ویل تر هغه وخت پورې چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، نه یوازې چې دا خیمه به په خپل ځای پاتې وي بلکې د هغه په شمیر کې به ورځ تر بلې زیات او دوی به خپل احتجاجونه د افغانستان نور سیمو ته هم غځوي. خو پرون کوم ادعا چې پرون کې د خپل د معترضه کاندیدانو په استازیتوب داود سلطان زوی چې له ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې ویلو چې شاوخوا 15,000 کسان له دوی سره ملګري دي او دوی د کابل په لور لارون پیل کړی دی، خو کله چې نن زموږ خبریال سیمې ته ورغلو او د هغه ځای له دوی سره یو ځای روانو نو تقریبا د دې شمېر په 15,000 شاوخوا کې نه بلکې یوازې سلګونو کسانو ته رسیدلو. له دې سره جوخت په کابل ښار کې له دوی سره د لوګر او پکتیا څخه راغلي نور معترضه کاندیدان هم یو ځای شول. دوی بیا هم بهرني ډیپلوماټان، بهرني ډیپلوماټیک ادارې، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه دوی تورنول چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کړې ده، د افغانستان په شری قوانینو کې دوی لاسوهنه کړې ده. دوی دا هم ویل که چېرته د ځانګړې محکمې حکم د انتخاباتو په برخه کې نه پلي کېږي نو بیا د هغو مجرمینو په اړه دی هم باید د افغانستان د محاکمو پریکړه عملي نه شي چې له مخې دوی اوس په بندیخانو کې پراته دي، باید هغوی هم بیرته خوشې شي. نو د دې او روسي خبرداري هم دا و چې تر هغه وخت پورې خپل مبارزو ته دوام ورکوي چې د ځانګړې محکمې حکم نوی پلی شوی او حکومت به د هرو مرو اړباسي چې د دوی غوښتنې ومني او د ځانګړې محکمې حکم پلی کړي. بلې مراد صاحب،
مومن صاحب، آیا د ولسمشر د دفتر لخوا، د افغان حکومت لخوا په دې اړه څه تازه عکس العمل ښودل شوی که نن هماغه پخوانۍ خبره کوي چې د ولسي جرګې شخړه پای ته رسېدلې او وکیلان باید خپل اصلي کارونو ته مخه کړي، حکومت په دې اړه څه ویلي دي تر اوسه؟
له تیر ورځې راهیسې چې معترضه کاندیدانو خپل واټونو ته راوتلي دي او دوی د یو ولایت څخه د بل ولایت پورې د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده، حکومت تر اوسه پورې خاموشه ده او په دې ارتباط هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. البته مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، حکومت د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په پلي کولو سره دا موضوع نوره حل شوې بولي او وایي چې ولسي جرګه او ملي شورا باید خپل عادي کارونه پیل کړي. البته په دې ترڅ کې په کابل کې بهرني سفارتونه، ډیپلوماټیک ادارې او خپل ملګرو ملتونو هم د حکومت د دې اقدام ملاتړ کړی دی او ویلی دی چې دغه مسله نوره حل شوه او باید ملي شورا نه د خلکو توقع دا ده چې دوی په عادي توګه خپل کار پیل کړي. خو معترضه کاندیدان بیا دا د افغانستان په د قضایه قوې په چارو کې لاسوهنه بولي او د ولسمشر روسي اقدام د قضایه قوې سپکاوی بولي او وایي چې باید حکومت له دې کاره صرف نظر وکړي او باید د ځانګړې محکمې حکم پلی کړي. البته په خپله په ولسي جرګه کې هم د دغه پریکړې د پلي کولو په اړه باندې اختلافات لیدل کېږي او لا هم دغه جرګه په دوه ډلو باندې ویشل شوې ده. د نن ورځې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې بهیر تر شو که څه هم کومه ځانګړې اجنډا نه و موجوده، خو وکیلانو د هغو نهو کسانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې له مخې له جرګې وستل شوې دي او دوی اوس بې سرنوشته پاتې دي. د دوی په وینا دوی بالاخره پریکړه وکړه چې له ولسمشر کرزي سره به په دې ارتباط باندې خبرې وکړي او څو د هغوی داسې اقدام وکړي چې د دوی د حیثیت اعاده وشي او دوی ته په نورو دولتي ادارو کې دندې ورکړل شي، ځکه د دوی په وینا دغه کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې او په تیرو اتو میاشتو کې هم دوی د شورا په چارو کې ښکیل وو او دوی تقریبا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې نه وروسته دوی تقریبا یو ډول په درغلیو تورن شوي دي. نو باید د دوی د حیثیت اعاده وشي او دوی ته په نورو دولتي ارګانونو کې د کار کولو زمینه برابر شي. بل مراد سره
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو حمید مومندو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د شخړې او د معترضو کاندیدانو د دریس په اړه تازه معلومات درکول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د یو ګاونډي هیواد جاسوسي نیولی دی چې نهه کاله په افغانستان کې کار کړی دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤل د چهارشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې دغه کس د هویت او اصلي ځای په اړه څه ونویل، خو زیاته کړه چې د یو ګاونډي هیواد استخباراتو ته کار کاوه. سیاسي کتونکي بیا دغه جاسوس نیول کېده یو عادي مسأله ګڼي او وایي چې جاسوسان خو حتی د افغانستان د حکومت په مشرتابه کې هم موجود دي. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت چارواکي وایي د دغه جاسوس دنده دا وه چې د افغان او بهرنیو ځواکونو له هوایي ځواک څخه څارنه وکړي او د رادار په وسیله د هغوی ځای او فاصله په نښه کړي. د دغه ادارې یو مطبوعاتي مسؤل شفیق الله طاهری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د یو ګاونډي هیواد استخباراتو جذب کړی وو او د رادار په سیستم کې هم ځانګړې روزنه ورکړې وه. طاهری وویل دغه کس په داسې حال کې ونیو چې د کابل له هوایي ډګر څخه یې ویډیو ډکوله.
ریاست عمومي امنیت ملي به شما از دستگیری یک نفر جاسوس
دی وای د ملي امنیت ریاست تاسو ته دیو تکړه مسلکی او حرفوي جاسوس دنیولو خبر درکوي. دغه کس د ګوندوی هیوادونو په استخباراتو پورې اړه لري. دغه کس د افغان امنیتي ځواکونو او همدارس د نړیوالو ځواکونو د پټو نظامی رازونو او اسرارو د کشفولو په موخه افغانستان ته راغلی وو. دغه کس له نهو کلونو راهیسې په افغانستان کې له مخابراتي شرکتونو سره کار کاوه او په پښتو او دري ژبو یې هم بشپړې خبرې کولې. ښاغلی طاهری وویل موثق اسناد ورسره نشته چې دغه کس کوم هیواد ته جاسوسي کوله، خو وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. افغان سیاسي او پوځي کتونکي بیا دغه یوه وړه مسأله بولي او وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو جاسوسان همدا مهال د افغان حکومت په رهبریت کې شتون لري او په لوړو پوستونو کار کوي. پوځي کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډیو او د نړۍ زبرځواک هیوادونو په افغانستان کې خپل جاسوسان ځای پر ځای کړي او غواړي چې نور هم ځای پر ځای کړي.
کلیدي وزارتونه حتی د هغه چپلاس کې دي د نورو هیوادونو تابعیت لري او د هغو په تابعیت باندې افتخار کوي او دلته وزارتونه مختبیایي. نړیوال زبرځواکونه او دا ګاونډي هیوادونه د دې د هغوی وسیله وي. ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو کوشش کوي چې موږ په پارلمان کې د خپلې خوښې وکیلان ولري او هغوی ته کومک ورکړی ده چې باید پارلمان ته راشي او پارلمان کې هم هغه د هغو ګټې تامینوي.
ښاغلی طاقت وایي افغانستان دا مهال د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استخباراتي جګړو ډګر ګرځېدلی او هر هیواد غواړي په خپله ګټه پکې کارونه پر مخ بوزي. ځینې کتونکي بیا د ولسي جرګې د روانو لانجو لامل هم په دغه جرګه کې د ځینو هیوادونو لخوا د جاسوسانو شتون په ګوته کوي او وایي په دې جرګه کې هر هغه څوک چې د هیواد د ملي ګټو پر ضد وړو مسئلو ته لمن وهي په نورو هیوادونو پورې اړه لري. کتونکي وایي د ډاکټر نجیب الله د حکومت راهیسې افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان راځي او په دغه هیواد کې خپل اهداف پر مخ بیايي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
هرات ته د امنیتي وزیر د څېړنې لپاره د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی تللی او بادغیس ولایت کې به د سرک غاړې ماین انفجار سره د میر اردو څلور سرتیري مړه یو ټپي شوی. شرف دینی سنګزه په ریپورت لري.
هرات ولایت د امنیتي وزیر د څېړنې او پولیسو د تجهیز په غرض د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان په مشرۍ د ملي دفاع او ملي امنیت څو لوړ پوړي دولتي چارواکي را ورسېدل. ولسی مشرانو ولایتی شورا او محلی حکومتی چارواکو سره د امنیت لاکټینګک او پاته څو ولسوالیو کې د امنیتي مسولیت د پروسې پرې کولو په لارو چارو بحث سلا او مشورې سره کوي. دا خبرې غرب ځون کې د صاحب پولیسو د قمندانې ویان سمونوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې ویل
افغان چې نن وضعیت تخلي سره از نزدیک دیدن که چه کمبودی ها و مشکلات وجود داره و رفع اکمالات و اینا هدات لازم دادن و وعده سپردن که پلیس با تمام امکانات مورد ضرورت تجهیز بکنن.
پلاوی د پولیسو وضعیت له نږدې وکتل ژمنه یې وکړه چې په هر اړخیزه ډول به د پولیسو شته نیمګړتیاوې برابرې او تجهیز کړي. هرات ښار کې د روان میلادي کال جولای میاشت کې د ښار امنیتي چارې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شوې. پای تېر شوې چې څو نورو ولسوالیو کې به هم لنډه موده کې دا پروسه عملي کړی شي. د یو بل خبر په اساس د هرات ګاونډ بادغیس ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پېښې کې د ملي اردو 15 سرتېري مړه او یا هم ټپیان شوه. د افغانستان غرب زون 200 ظفر قلی اردو یو مسؤل مامور دینم او غږ خبرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل پېښه د سه شنبې ماسپښین مقر ولسوالۍ درې بم سیمه کې د سړک د غاړې د مایندې انفجار په وجه رامنځته شوه. د ملي اردو یو رنجر موټر تخریب څلور تنه یې مړه یو تن عسکر ټپي شوی ده. د دې پېښې مسؤل وسله واله طالبان یاد کړ خو باید ووایم چې دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو او رسپانو د افغانستان پر وضعیت او غټو پی خوڅلي کړي ځینې مهمه برخې له حمید مومند څخه اورو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې نوماندو وزیرانو د ورپېژندلو او د بن پراتلونکو کانفرنس کې د مدني ټولنې د ګډون په مسله بحث کړه. خدمتګار نه دولتي رسپانې لیکلې چې افغان ولسمشر د پاتې نوماندو وزیرانو د ورپېژندلو خبره په داسې حال کې کړې چې د ولسی جرګې لانجه لا هواره شوې نه ده او د ولسمشر په وړاندې اختلافات لا پر ځای دي. رسپانې وړاندې په افغان حکومت کې د اداري فساد او د چارواکو د ټاکلو تیر لس کلن تاریخ ته ځغلنده کتنه کړې او د نتیجې ته رسېدلې چې دا وزیران به هم دلچسپ نه وي. رسپانې لیکلې چې افغان ولسمشر له دې کبله چې د حکومتدارۍ لپاره تیاری نه درلود او نه هم کوم سیاسي ګوند درلود د حالاتو په کنټرولولو کې پاتې راغلی. د رسپانې په وینا د افغان حکومت تیر لس کلن د تاریخ خلک مایوسه کړي او همدا لامل دی چې دوی نور نو په ادارو کې له عدد بدلون سره کومه لیوالتیا نه لري. افغان ولسمشر دا کار په داسې حال کې کول غواړي چې د انتخاباتو د کمیسیون له پریکړې وروسته معترضه کاندیدان لا هم په واټونو کې دي او د ځانګړې محکمې د پریکړې پلي کول غواړي. سرنوشت نه تعلق تیر شپه د معترضه کاندیدانو پرونی لارون ته په اشاره چې له میدان وردګو پیل شوی او نن به کابل ته راورسېږي لیکلي چې دوی افغان دولت د قضایه قوې په سپکاوي تورن کړ. د بن په دویم کانفرنس کې په افغانستان کې د مدني ټولنو د ګډون په اړه روسي پرمختګونه بله مسله ده چې د کابل چاپ ځنو ورځپاڼو راخسته. سرنوشت د بن په دویم کانفرنس کې سیمه سمر ته د مدني ټولنې د چارو سپارل غیر قانوني بللي او لیکلی دی چې میرمن سمر نه ناپیلې ده او نه هم د بشر د حقوقو دولتي کمیسیون د مدني ټولنې استازیتوب کولی شي. ورځپاڼې دا کار د ځینو بهرنیو کړیو لمسون بللی چې هڅه کوي له افغانستان څخه د مدني ټولنې په استازیتوب هغه کسان بوزي چې سیکولر دي. هیواد دولت ورځپاڼې بیا د بن د دویم کانفرنس په اړه د افغان حکومت په نوې دریځ بحث کړ او په دې اړه د ولسمشر کرزي څرګندونه راغستي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی کرزي د مشرانو جرګې له اداري پلاوي سره د لیدنې په محل دا په ډاګه کړه کچېرې د بن دویم کانفرنس د افغانستان د لس کلنو بریاو د ستونزو او نورو نړیوالو مرستو په اړه نه و نو موږ ته به د منلو وړ نه وي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا څرګندونې د مشرانو جرګې د غړو د هغو انتقادونو په ځواب کې کړي چې ویل دوی ته تر اوسه پورې د بن د دویم کانفرنس په اړه د اړوندو چارواکو لخوا معلومات نه دي ورکړل شوي. د ورځپاڼې په وینا افغان سناتورانو په دې ټینګار کاوه چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتوب هڅه وشي. د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر د سناتورانو سپارښتنې مهمې بللې او ډاډ یې ورکړ که چیرې د بن د دویم کانفرنس موضوع بل څه وي نو افغانستان به پکې ګډون ونه کړي.
او اوس هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د نوزي د خنړې او چاودنو ریپورت راخلو. په کوټه کې ننصار پر لپسې دوه چاودنې وشوې چې په نتیجه کې دوه ملیشه عسکرو او درې ماشومانو په شمول دوه ویشت تنه وژل شوي دي او شاوخوا 50 تنه ټپیان دي. دغه دواړه چاودنې د ملیشه ځواکونو د یو لوړ پوړي رئیس کور ته نږدې شوي. په اړه له سیمې د کوټې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل ریپورت اورو.
د چهارشنبه په سهار د پاکستان پر وخت په 9 بجو د کوټه ښار په منځ کې د ولورپوړي رئیس دفتر ته نږدې یو په بل پسې د 15 دقیقو ترمنځ دوه زورورې چاودنې وسوې چې له امله تر 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د کوټې د پولیسو مشر حامد شکیل وایي دغه دواړه چاودنې د ځان وژونکو بریدونو په وسیله ترسره سوې دي. نوموړی وایي ځان وژونکو کسانو د ملیشیا ځواکونو د رئیس د مرستیال بریدمن فاروق شهزاد کور په نقشه کړی و چې وایي په نتیجه کې خپل هغه ټپي سوی او د هغه مېرمن کې وجل سوې ده. او همدارنګه د ملیشیا ځواکونو دوه نور سرتیری او یو بل لوړپوړی رئیس ډګروال خالد هم وجل سوی دي. خو د کوټه ښار لوړ رتبه حکومتي مامور یا کمشنر نسیم لهړی وایي تر اوسه دا نسي ویلی چې دغه ځان وژونکي بریدونه و که څنګه. نوموړی وایي د ملیشیا ځواکونو له ټپي سویو او وژل سویو سرتیرو او لوړپوړو چارواکو پرته نور ټول وژل سوي او ټپي سوي کسان ولسي خلک دي چې وایي له همدې ځایه د تېرېدو په حال کې وو. نسیم لهړی تر چاودنې سمدستي وروسته ازادي راډیو ته لومړني معلومات په
دیارلس کسان چې دی شهید شوي دي، دېرش شو کسان زخمي دي. سرکاري خلکو مشته، عام خلکو مشته، سرکاري دفتر خلکو یو بی سي چې دی سړی دي او زخمیان کې چې دي د کمیشنر آفیس ڈی سی آفیس اهلکاران دي. بم ډسپوزل اسپرټ ایکسپرټ چې دي اوس موقع معاینه کوي، دوی لګیا دي. اوس چې دوی اوپینین راسي بیا به سړی ویلی شي چې د سوسایډ بومبنګ وچی شو.
په چاودنه کې سخت ټپي کسان د ښار پوځي روغتون ته او برسیرن ټپي کسان ولسی دولتي روغتون ته وړل سوي دي. په ټپیانو کې هم د ځینو کسانو حالت مرګونی بلل سوی دی. دغه چاودنې دومره زورورې وې چې ږغ یې په کوټه ښار کې تر لرې لرې پورې اورېدل سوی او د چاودنې ځای ته څیرمه درې نورو ودانیو ته هم سخت زیان رسولی دی. د ملکي دفاع د ادارې رئیس صالح محمد ناصر د چاودنو په ځای کې رسنیو ته وویل په دغو چاودنو کې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول سوي دي. دوه ځان وژونکو برید کوونکو د ملیشیا سرتیرو یو موټر په نقشه کړی. د یوې اندازې له مخې په لومړۍ چاودنه کې له 90 تر 100 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول سوي دي او د نورو چاودېدونکو موادو په نسبت غټې چرې پکې کارول سوي دي. دویم تن چې ځان الوزولی هغه بیل مواد کارولی دي. په کوټه کې چې تر دې پخوا کومې چاودنې سوي دي داسې زورور چاودېدونکي مواد پکې نه دي کارول سوي. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې تر اوسه پورې د 22 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 500 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. چارواکي وایي چې د یوه ځان وژونکي له جیبه یې د هغه پیژند پاڼه راایستلې او وایي چې هغه په پاکستان کې میشت افغان کډوالو او له اصله د افغانستان د کندوز ولایت اوسېدونکی و. د پاکستان د دفاعي چارو یو څېړونکی تقاعد بریدمن عبدالرزاق بلوڅ وایي کېدای سي په دغو بریدونو کې د القاعده ډلې لاس وي. په تېرو ورځو کې چې له کوټې څخه د القاعده شبکې د یو مشر د نیول کېدو خبر ورکړل سو نو کېدای سي چې دا حمله هغوی د عکس العمل په توګه کړې وي، ځکه د القاعده ډلې د نیول سوي مشر د نیولو په عملیاتو کې هم همدا ملیشیا ځواک او نورې امنیتي ادارې شاملې وې. بل دا چې دغه برید هم هغو بریدونو ته ورته دی چې القاعده او وسلوال طالبان یې د پاکستان په نورو برخو کې کوي. د دغو ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو ډلې منلی دی. د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ هم په پاکستان کې د اختر په لومړۍ ورځ د کوټې په ګلستان سړک کې پر شیعه مسلمانانو باندې بمي برید سوی و چې پولیسو ځان وژونکی برید بللی و او په نتیجه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول 11 تنه وژل سوي او 21 تنه ټپیان سوي و. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ایران کې هم د یو شمیر عربي هیوادونو په څیر پاڅون پیلېږي او د ایران اصلاح غوښتونکو د عربي هیوادونو له انقلابونو څخه ډیر څه زده کړي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې راخیستي چې یو امریکایي تلویزیون ته کړي دي. د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په ایران کې د یو انقلاب راتګ د وخت خبره ده. لیون پانیتا وویل د ایران اصلاح غوښتونکو د تونس، مصر، لیبیا او سوریې له پاڅونونو زده کړه کړې ده. پانیتا چې پخوا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر و، په جولای کې دفاع وزیر شو. له ده د چارلی روس تلویزیون په یوې خپرونې کې د سې شنبې په ورځ پوښتنه وشوه چې د عربانو د پسرلي په څیر پاڅون به په ایران کې چې عربي هیواد نه دی هم پیل شي. پانیتا په ځواب کې وویل خامخا. بیا یې زیاته کړه چې د ایران د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې داسې نقشې موږ ولیدې او دا څرګنده شوه چې په ایران کې داسې تحریک شته چې د یو شمېر نورو سیمو په څیر اندېښنې لري. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې له بېلابېلو لارو دا کېدای شي چې په ایران کې دغه ډول بدلون، اصلاحات او پاڅون وشي. د 2009 کال په جون کې د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال چې محمود احمد نژاد بیا پکې بریالی شو، د ایران امنیتي ځواکونو له مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې. د امریکا دفاع وزیر وویل اندیښنه دا ده چې د دې ډول پاڅونونو ملاتړ ستونزې پیدا نه کړي. پنیتا څرګنده کړه چې موږ باید هر ګام چې اخلو د هغو ملاتړ وکړو، خو ورسره هم زمانه موږ ته پکار دي چې وضعیت وڅارو څو ډاډه شو چې زموږ مرسته ناوړه نتیجه ور نه کړي او د هغوی هڅې ضایع نه کړي. د ایران مشرانو بیا د عربي هیواد د پسرلي پاڅونونو ته دا خوشي کوله چې په عربي نړۍ کې به د امریکا پلوي رژیمونه ړنګ شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وویل چې دا د مسلمانانو وشیدل دي او د ایران د 1979 کال د انقلاب څخه الهام اخیستی دی. څول ویدیس پلوه پاچهان لری کړي او اسلامي حکومت ټینګ کړي. خو پانیتا بیا دغه پیښو ته بل نظر ګوري. دی وای زما په فکر په ایران کې اصلاح غوښتونکی تحریک له هغو پیښو چې په تونس، مصر، لیبیا او سوریه کې شوي دي او کیږي ډیر څه زده کوي.
د احمد شیبر په ریپورت کې موردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي په ایران کې به هم د عربي هیوادونو په څیر پاڅون پیل شي. دوه نیمې بجې شوې دي. له چانقه اریکوزي څخه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د ولسي جرګې د تیر کال انتخاباتو یو شمېر معترض کاندیدانو او پلویانو چې نن سهار د پغمان ولسوالۍ د ارغندې له چوک څخه مظاهره پیل کړې وه، د کابل ښار تر پښتونستان واټه راورسېدل او د ارګ په مخ کې د اعتراض په ډول خیمه ووهله. په هلمند کې په سلونو کسان راټول شوي د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم غوښتنه کوي. دفاع وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې د ملي پوځ 6 عسکر او 4 وسلوال مخالفان وژل شوي او 1 تنه وسلوالۍ نیولې دي. د پاکستان پولیس وایي دوه ځان وژونکو په کوټه ښار کې یو جګپوړه حکومتي چارواکی په نښه کړ او 14 وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په 14 کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د هند یو جګپوړه امنیتي چارواکی وایي په نوي ډیلی کې د سترې محکمې بهر 14 کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. ایران په جنوبي ښار کرمان کې نن د نشه یي موادو 4 تنه قاچاقونکي په دارو زړول. سوری کې فعالان او ځایي اوسیدونکو وایي په خونس خار باندې د سوری د عسکرو په نوو حملو کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې پریکړه کړې چې امریکایي عسکر به د روان کال په پای کې یعنې له عراق څخه د وتلو له نېټې اخوا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. او د معمر القذافي ویاند وایي لری کړای شوی مشر په لیبیا کې دی او ښه امن او روغ رمټ دی.
او اوس هم د اونۍ بحث چې د بوند راتلونکي دوهم کانفرنس په اړه دی، د بحث کوربه زبیر اجمن دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما زبیر اجمن سلامونه ومنه. یو د دې اونۍ د روان بحث اوریدو ته مو را بولم. زمونږ د دې اونۍ بحث د بوند په دویم کانفرنس کې د طالبانو د ګډون او نه ګډون همدارنګه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ورستو سرګندونو په اړه دی چې ویلي دي د افغانستان جګړه پای ته نږدې شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ورستو کې ویل د بن په دویم کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو ګډون د سولې د پروسې په پرمختګ پورې تړلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر بیا وویل د طالبانو ګډون د افغان دولت په پالیسۍ پورې اړه لري. خپل وسلوالو طالبانو په خپل یو ورستی پیغام کې ویلي چې دغه کانفرنس نمایشي اهداف لري او د ملت رښتینی استازي به پکې ګډون نه کړي. دغه کانفرنس کې د طالبانو د حضور او نه حضور په اړه په کابل کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او بیلابیلو لورو ترمنځ هم اختلافات تر سترګو کېږي. په دې مسایلو د بحث لپاره زموږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی، د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي د جرګې غړی او د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت، او د افغانستان د بشري حقوقو د ژوند د چاپیریال ساتنې د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی. ټولو ته خراغلاس پم. ښاغلی عبدالرحمن هوتکی سب، ستاسو نظر به اول وخت مخکې ویلې سي اختلافات په مدني ټولنو کې سیاسي ګوندونو مختلفو لورو ترمنځ په دې باره کې ستاسې آیا طالبان ګډون وکړي و نه کړي یا و نه کړي، ستاسو نظر څه ده په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کې تاسو ته محترم ملمنو ته د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. کله چې د بوند د کانفرنس په حق له خبرې سره راپورته شولې، نو په شروع کې مدني ټولنه هم لکه چې د خلکو نمایندګي کوي، دوی هم خپل تشویش ابراز کوي چې د بوند کانفرنس به په کوم مواردو باندې فیصلې کوي، اصلا به یې اجنډا صحیح ګډون کوونکي به شي. د مدني ټولنې لخوا نه یو کمیټه رامنځته شول او دې کمیټې بیا هغه هیئت چې د المان څخه راغلی و دې هیئت سره کتنې وکړلې، د ملل متحد خاص دفتر سره کتنې وکړلې. بلاخره د بوند د کانفرنس اجنډا معلومه شوله. سي اول پکې انتقال د مسؤلیت د افغاني امنیتي سکتور ته، دوم ادغام مجدد او صلح پروسه ده، دریم منطقوي همکاري ده او سلورم هم مینوملي همکاري ده. ستر کال 2014 به افغانستان په کوم وضعیت کې اوسي؟ کال 2014 نه وروسته سه بینوملي قواوې د افغانستان اوسي، بیا به افغانستان په کوم وضعیت کې اوسي؟ طبیعي ده دا تشویش هم تر څنګه اوسي. پخوانی شوروي سي افغانستان په یو ځلي پرېښودلو بلاخره دلته ډېر بد حوادث رامنځته شو، دا تشویش هم وجود درلود سي. دا بینوملي ټولنه په افغانستان بیا د هیرو ونه پاسي. ولې موږ ته دا اجنډا معلومه شوله؟ وخت سي دا اجنډا معلومه شوله، دې اجنډا په معلومېدو سره مدني ټولنه خپله کمیټه جوړه کړل او دوی به یو کانفرنس دو کانفرنسونه په کابل کې نیسي. بیا به د مدني ټولنې استازي سي د بون په کانفرنس کې به اشتراکي او مخکې د یقینه دریم د دسمبر سي ده. په دریم دسمبر کې به هم په بون کې مدني ټولنه څلوېښت استازي دلته خپل نظریات سره شریکوي. نو اصلي هغه دا ده، داسې ځینې نهادونو دا تشویش وښود سي دلته به مخالف لوري، مخالف گروپونه او مخالف ډلې د بون په کانفرنس کې ګډون کوي، لکه چې د بون په اول کانفرنس کې ګډون کړی. دا د ځینو حلقو نه راپورته شوی.
نو کله چې د طالبانو یا د مخالفینو د ګډون مطرح نه وي، نو د سولې خبرې په څه معنا دی هلته په بون کانفرنس
کې
یا په راتلونکي کې څه ډول خبرې به هلته کیږي؟ تاسو ته څه ویل شوي دي؟
افغانستان د دولت لخوا نه دوام ماده سي ادغام مجدد صلح ده. د افغانستان د دولت لخوا نه به طرح استراتیجی د سولې د راوستو لپاره د بون کانفرنس ته وړاندې کیږي، او د دې لپاره به منطقوي بین المللي حمایت ترلاسه کوي. مخکې تر دې چې د بون کانفرنس دایر شي، په استانبول کې منطقوي هماهنګي تر عنوان لاندې کانفرنس دایریږي. هلته به د منطقي هیوادونه د افغانستان لپاره تعهدات سپاري سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره او د سولې د راوستو لپاره دا منطقوي هیوادونه به په جدي شکل باندې خپل تعهدات
سپاري. فرض که د افغانستان کې د سولې خبرې دومره په مخ لاړې چې طالبان یا د طالبانو ځینې اعضا حاضر سي چې د دولت په چوکاټ کې دغه په هیئت کې لاړ سي د بون په کانفرنس ګډون وکړي، ستاسو سازمان دغه ملاتړ کوي او کنه؟
درې اړخه به د بون په کانفرنس کې ګډون کوي. یو، افغانستان دولت داسې متشکل د خپل هیئت څخه ده چې دا هیئت کسان به هم خپله د افغانستان دولت دی. دوم، بین المللي ټولنه ده، او درېیم، مدني ټولنه د افغانستان. که د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د طالبان
دغه د افغان هیئت په چوکاټ کې
د افغان هیئت په چوکاټ کې که طالبانو استازي ځي او هلته ګډون کوي سولې پر اوستو کې دوی خپل نظریات اعلانوي، طبیعي ده چې دا په مجموع کې د افغانستان ولس دې نه حمایت کوي. په څه شکل موږ کولای شو چې دا اختلافات له منځه یوسو؟ او سل
د دې سره ځینې اختلافات هم وښودل سول. ځینې مدني ټولنو لخوا وبولي هر څوک چې داسې وویل سول چې دا خو جنایت کار ډلې دي، دا باید په کې برخه ونه لري داسې کسان. ستاسو نظر په دغه برخه کې څه ده؟
کال 2002 کې منګه یو څو مجلس د ملل متحد په خاص دفتر کې دولتل سیالته د مدني ټولنې فعالینو، د بشري حقوقو فعالینو، د عدالت غوښتین کې شول. سی په ډیر شو کلونه کې څومره جنایت په افغانستان کې شوې دي، د هغې جنایت په رابطه باید څېړنه وشي او بل اخر خلق د هغې په مورد کې تصمیم ونیسي. نو اوس هم زموږ هغه دریز ده، او بل اخر په کال 2015 کې د افغانستان دولت د انتقالي عدالت پروسه ومنله او پروګرام داسې وسی. د حکومت په نمایندګۍ ډاکټر عبدالله ساقی وخت وزیر خارجه او پدې کې امضا وکړه. په حالن کې حق محکمه کې رسمي دولت افغانستان دا تعهد اوس پر د انتقالي عدالت پروسه به پر مخ بیایي، او د 2015 نه تر 2018 پورې باید دا پروسه تکمیل شوی وای. هر هغه کس، هر هغه ګروپ، هر هغه ډلې چې په افغانستان کې جنایت کړی دي، د مدني ټولنې فعالین، د بشري حقونو فعالین مطلق په دې باندې معتقده دي، د افغانستان ولس په دې باندې معتقده ده چې دې مورد کې باید څېړنې وشي، تحقیقات وشي، دې عوامل باید معلوم شي، داخلي عوامل، منطقوي عوامل، بین المللي عوامل، او پس لږ بیا دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دسې په غیر مورد کې څه تصمیم.
سعادت صاحب، تاسو هم په دې وروستیو کې د مدني ټولنو د همغږۍ جرګه سره رامنځته سو، فکر کوم تاسو هم غړي یاستي. د تاسو د جرګې نظر څه ده په دغه موضوع باندې؟
اصلا زموږ جرګې په مخکې چې هوتکی صاحب کوم اجنډا وویل، دا اجنډا د رونوالي یا د اعلان یو عامل زموږ جرګه وه. مخکې له دې نه د دې بن د غونډې په اړه یا د کانفرنس په اړه ډېرې شایع خپرېدلې. یعنې تاسو پوهیږئ چې په اول بن کے اغوا کے منگا نظام نہ درلودا طالبان نظام سقوط کرے ہو او کم سے شمالی ٹلوالا خپل مشروعیت هم نه درلودا په دې حالت کې د افغانستان په برخلیک باندې د نظام په څرنګوالي باندې چې موقته اداره انتقالي اداره څو دغه نظام بنسټ هغه وخت کې خوده سو. کله چې دویم بن مسله را مطرح شوه یو ځل زمینه مساید اساسین کسان ته شایع خبري کې او هم آسان مخشوشه کې مثلا یو شایع دا و چې د افغانستان د نظام په څرنګوالي باندې په جوړښت باندې به بحث کې یو شاید سی وتی پدې کې به یو ځل بیا د افغانستان په د قدرت په ویش باندې به اصل ته کیږي چې په هغه کې د همدغه ډیرست کال ته په جګړه کې توخکی لیدوی دوی به وند اخلي د تور څه ځین نور خبره ته اته د شایع دومره قوی وي چې زمنګ د معلوماتو لمخې ته خپل ولس مشر ته هم د شایع ورتلې یعنی هغه وخت کې دقیق دغه کانفرنس اجنډا نو معلومه دا ډیر ورسته ورسته کله چې نظام ته معلومه شو نظام هم لدیتی دا شایخ پریدل او دوی په سکوت کړیو زمونږ څو غختنه مطرح سوی اول دا دته د دې کانفرنس اجنډا دی واضح سیل کس واضح سو دویمه مسله مونږ ول چې ګډونوال څوک دي درېمه مسله البته مونږ ځینې غختنه دلودلې پاک د طالبانو د ګډون مسله دلته مطرح سو مونږ هر راز بس باندې د بون په کانفرنس کې د افغانستان بیرون چې هر کانفرنس وي چې د افغانستان د برخلیک او د نظام په جوړښت باندې بس وي یا د قدرت په ویش باندې د سره من خپل مخالفت وکړه او کله چې طالبان د ګډون مسله راغله من مقایده یا مشروط حمایت وکړه په دې معنی یعنی په واقعیت کې هر ټولې ډلې نه فکر یا رد کړم دي من ویل چې کچرتا په افغانستان کې نور هغه جنایتکار ډلې چې په افغانستان کې په جنگی جرایم یا بشری حقوقو په نقض باندې تورن دي هغه یې زیاته ګډون کوي نو د دې لپاره چې په اول کانفرنس کې په بون کې طالبان ته ګډون حق ورنکړل سو د دې غلې د رافې لپاره چې هغه هم مذاکرې سره مرسته وکړي که طالبان هغه هم په یو ملي اجنډا کې چې هغه لمخ کې باید تعین شوی ګډون کوي بد نه ده یعنی په واقعیت کې مونږ وایو که طالبان ګډون نه کوي څوک دې ګډون نه کوي یعنی مونږ د دې نورو مخالفت کړی یعنی
سعادت صاحب اوس خو تاسو ویلي چې اجنډا روښانه سوله ستاسو ته روښانه سوې ده اوس ته څه نظر لرې چې آیا د طالبانو د ګډون مسله اوس مطرح ده او که نه په دې هلو ځلو کې روانې دي او تیاریانې کېږي افغانستان کې داخلي یا بهر
دا مسله ډیره د مذاکرې د پرمختګ سره تړلې خبره ده مازه اوس وایم چې
یعنی دا هڅه روانه ده فکر کوي
او هڅه خامخا روانه ده هغه څه چې مهم دي په دې کانفرنس کې دا مهم نه دي چې څوک په دې کې ګډون کوي اوس یعنی د طالبان له خوا ته د مخالف اسلامي ګوند مخالفین ګډون کوي مهمه دا ده چې د نړیوال په کوم قوت د مذاکرې د پروسې نه ملاتړ کوي په افغانستان کې مثلا اوس طالبان عملا د نړیوالو مجرمینو یا د ترورستانو په لیست کې دي تور لیست کې دي او دوی سره حتی هر ډول مذاکره هم ناروا کوي آیا د بن کانفرنس کې دا مسله حل کیږي که نه حل کیږي موږ ځینې نور مسایل درلوده مثلا د ړندو بمباریو درول په افغانستان کې تي هم د دولت او ملت ترمنځ فاصله پیدا کوله او هم بهرنیانو سره چې اوس موږ ډېرې اوږد برخلیک هغوی سره لرو دغه زموږ منځ کې هغه نفرت او کرکه چې وه او هره ورځ د خلکو د احساساتو د راپارېدلو سبب کېږي په دې باندې بحث شوی وای همداسې د ګډونوالو په اړه چې طبیعي ده هغه د مدني ټولنو چې موږ خپله د نږدې 200 نهادونه اوس ټولنې موږ سره شته بعد د دوی استازي هلته وجود ولري په دغو مسایلو باندې موږ بحث درلوده اوس هیله دا ده توقع دا ده چې دا کانفرنس وشي کولای لس کال وروسته یعنی په داسې حالت کې چې اوس انتقال د صلاحیت او مسؤلیت کېږي د افغانستان دولت یا افغانانو ته په دې حالت کې چې اکثر هیوادونه خپل نظامیان باسي او باید دا نظامي مرستې په پوځي په اقتصادي مرستې باندې بدل شي افغانستان په مقابل کې د ژمنو لپاره څه ډول اجرایوي ضمانت ومیندل شي لکه پخوا ځینې کانفرنسو کې وعدې وشوې عمل پرې ونشو موږ باید دې کانفرنس کې یو بل میکانیزم باندې هم کار وشي هغه دا ده چې یو څوک چې وعده کوي چې زه $100 میلیونه افغانستان سره مرسته کوم څه تضمین شته چې هغه باید دا مرسته وکړي دا کانفرنسونه خو نه باید په دې حد کې وي چې ځینې هیوادونه تیر ایستل شي یعنې د هیوادونو د حیثیت پورې تړلې خبره ده له بده مرغه دغه میکانیزم باندې تر اوسه کار نه دی شوی یعنی که دغه کانفرنس په دغه حیثیت او وقار دایریږي چې راتلونکي افغانانو سره هر څوک وعده کوي او په هغه وعدې باندې ودرېږي دا د افغانستان لپاره یو مثبت ګام دی دې ته ورته ځینې نور وړاندې
مننه سیدی صاحب که د افغانستان د چارواکو خبرو ته غوږ سو نو هغوی دا نه ردی چې طالبان به ګډون ونه کړي نړیواله ټولنه هم په یو ډول دین د سر موافقه ده کې امکان لري چې دا کار وسی. ستاسو په نظر آیا داسې سهاله زل روان دي یا به نتیجه ورکړي چې طالبان بل اخر په د سولې د پروسې سره یا برخه په دې بن کانفرنس کې برخه واخلي؟
اول خود ژورنالیستان به اصطلاح خوشبختانه وایم یا متاسفانه وایم بون یو نوم د زیات خبر ساز دي. هر وخت چې بون مخسل کیږي خلک فکر کوي چې د افغانستان سرنوشت ولته به تاګ کیږي. د طالبانو دغه کانفرنس دوم بون تر بون اول پورې زیات فرق لري. زه داسې کوم چې طالبان یا د افغانستان اوسنۍ مخالفین کولای شي چې د بون په اجلاس کې اشتراک وکړي، اما په دې شرطونه: اول، د افغانستان قانون اساسي به منلی، جدا اجنډا به نه لري، د افغانستان د حکومت د طرف نه، د دولت د طرف نه دعوت به سوی وي، دعوت به سوی د افغانستان د هیئت سره یو ځای اشتراک کی، هغه طرح یا هغه اجنډا یا هغه گزارش چې حکومت افغانستان لري دغه سره مخالفت به نه لري، دغه اشتراک مشکل نسته. اما د یو پوزیسون په صفت، د یو څوک چې د یو ګون یا د یو څوک چې غواړي چې جلا اجنډا مطرح کی، دغه اشتراک هیڅ امکان نسته.
اوس کوم هلیزل د سولې د پروسې لپاره روان دي، په دغه شرایطو کې څه پرمختګ تاسو وینئ او کنه؟ یو بل خبره د پاکستان سره مذاکرات زیات شوي دي، د افغانستان او د امریکا او د پاکستان څوارخیزه غونډه پر لپسې جوړیږي په اسلام آباد کې، جوړ شي په کابل کې جوړ شولې. ستاسو په نظر ویل کیږي دي کې هم د اساسي هدف دا ده چې بل اخر الته چې کوم ډلې د طالبانو دي یا کوم کسان دي هغه د سولې د پروسې سره نږدې شي یا سره یو ځای شي، داسې څه پرمختګ تاسو د سولې د عالی شورا په کار کې وینئ یا په بل خوا کې؟
تاسو معلوم ده چې د صلح اولی شورا تر اوسه چې نږدې کېږي چې یو کال کېږي، قطعا نه مذاکره کړي نه دستاورد لري. یوازې امریکایان په جلا توګه د سید طیب آغا چې یو وخت ملا محمد عمر رئیس دفتر و چې اوس په جرمني کې دي، د میرقوس چې د میمنه و یو وخت وزیر معارف و، دوه کرت امریکایان مذاکره کړي. دا مذاکره هم داسې و چې طالبان قشتل چې د هغو اسیران برها سي او امریکایان هم خپل اجنډال، اما دغه مذاکرات شخصي او انفرادي و، نه دی یو دلو تپلی، نه دی یو رهبری لخوا، بار بار د ملا عمر طرف نه در رد شوی.
مننه هوتکی صاحب، راځو د ولسمشر باراک اوباما خبرو ته. هغه څو ورځې مخکې ویل چې افغانستان جګړه چې په تاریخ کې د امریکا لوی ګډه جګړه و د پای ته نږدې شوی ده. تاسو لیدین څه درک کولای شئ چې مثلا څه اوس په افغانستان کې موږ ګورو جنگ تر پخوا ډیر شدت مندلی، نو دا خبر په څه معنی چې جنگ پای ته نږدې شوی دی؟
اولا خو زه غواړم ووایم چې د افغانستان جنگ جبهوي جنگ نه ده، بلکې چریکي جنگ ده. زه متاسفانه د دغه چریکي جګړې د پاره نه د افغانستان امنیتي سکتور او نه هم بین المللي ټولنې ونه توانېدل چې په همدې شکل باندې تاکتیک ورته جوړ کړي. برعکس، دوی هوایي حملات زیات کړل، په هغې کې بېګناه کسان ډېر زیات له منځه لاړل، چې دا پخپله د چریکي جنګ د پاره خلاف یو هغه ده اصول دي. راځو دې ته چې د امریکې جمهور رئیس دا خبره کړې ده. دلته څو مهمه نقطې دي. یو مهمه نقطه دا ده چې د افغانستان دولت په ټول دي روسي سو کلونو کې خارجي عرصه کې څومره تلاش کړی ده، بل اخر هغه کامیابی لاس راوړلې ده. چې بین المللي ټولنه په دې معتقده کړل چې د تروریزم ځاله په افغانستان کې نه، بلکې د افغانستان نه بهر دي. جنگ باید د افغانستان نه وایستل شي. ګوري وخت چې جمهور رئیس د افغانستان جمهور رئیس په دې تاکید کوي چې په ستراتیژیک تړون کې مهمه نقطه د موږ لپاره صلح ده، هغه په دې معنا ده چې د افغانستان دولت بین المللي ټولنې ته په اثبات رسولې ده چې دلته نقطه د اختشاش یا نقطه د دې چې دلته تروریزم تربیه شوې د دې نه صادر شو وجود نه لري. فلهذا کده تروریزم ځالې د افغانستان نه بهر د توجه وړ وګرځي او هغه د منځوړلو لپاره کار صورت اومندي، خود به خود په افغانستان کې جګړه ختمیږي. بل مهمه نقطه هغه ستراتیژیک تړون ده چې افغانستان د امریکای سره امضا کوي، چې دا هم په مطلق شکل د افغانستان په امنیتي او اقتصادي اړخ کې به خپل معین تاثیرات لري. درېمه نقطه د امریکای فشار ده پر پاکستان باندې، یغې تر څنګه په نورو هیوادونو باندې فشار ده چې باید دوی هغه تعهدات چې د افغانستان لپاره او بین المللي ټولنې سره کړي دي، په هغه تعهداتو باندې باید جدن عمل وکړي. اوس ګوره، په افغانستان په پاکستان کې فعلا امنیتي وضعیت به نهایت خراب شوی ده، اقتصادی وضعیت به نهایت خراب ده، حتی سیاسی کړکیچونه به نهایت خراب دیسی. دا پخپل دیدی لاملونه دیسی دی باید پخپل استراتیجی کې پخپل سیاست کې پخپل پالیسی کې د افغانستان په مورد کې باید بدلون راولي. که دوی بدلون رانه ولی دوی ستونزې به نور هم زیاتیږي، حتی د نظام د ړنګېدو حتی د تجزیه و نور خبرې به هم د دوی په برخه کیږي. فلهذا دوی باید خپل استراتیجی ته د افغانستان په قضایو کې تغییر ورکړي.
یعنی ستاسو په نظر به پاکستان به پاس لدې سیول کیږي له وسلوالو مخالفینو څخه خپل ملاتړ نه لاس واخلي که څنګه؟ په دې باور یې
بله چاره نه لري. دوهمه نقطه سي، اوله نقطه داسې دا جنګ به د دوی هیوادونو ته ځي. دوهمه نقطه دا داسې پاکستان اوس په اقتصادي بحران کې واقع ده او پاکستان انرژي ته ضرورت لري، او دا انرژي لکه دا سوره زمخ کې سي سلوټ اړخیزه غونډه په تاجکستان کې وه، تي کې پاکستان مفادات ډیر زیات دوی ته د توجه وړ. پاکستان انرژي ته ضرورت لري چې د منځنۍ آسیا نه واخلي، ولې د افغانستان له طریقې پاکستان ضرورت دوی ته لري چې منځنۍ آسیا ته خپل تولیدات ارزه کی، به هم د افغانستان له طریقې کیږي. تر اوسه افغانستان کې ثبات وجود نه لري، تر اوسه افغانستان سره دوی ښه تعلقات نه لري. طبیعي ده چې دوی به انرژي مونږ شي کړی چې لاس راوړي، او خپل هغه تولیدات چې منځنۍ آسیا ته لیږي هغه به هم اون شي کړلی. په همدې شکل د ایران دولت هم ضرورت و دې ته لري چې افغانستان له طریقې دوی منځنۍ آسیا ته په خصوص تاجکستان ته دوی خپل هم ته لیږي شي. دا هم په اقتصادي لحاظ ایران ته هم ډېر مفید ده. په لحاظ اوس دا مسائل یو اندازه هم پیچیده شوی دی و هم روخانه شوی دی. امریکایان غواړي مطلقاً په افغانستان کې کامیابی لاسته راوړي، چون آینده کې انتخابات لري، او دا کامیابی په هغه وخت کې کېدای شي چې پاکستان په خپلو تعهداتو عمل وکړي او صادقانه برخورد افغانستان قضایه وکړي. او ګاونډي هیوادونه هم اوس اقتصادي مفادات پسې ګرځي، چې دا اقتصادي مفادات په طبیعي شکل د افغانستان پورې تړلي دي. په دې سبب افغانستان ستراتیژیک نقطه هم په منځنۍ آسیا کې ده، او هم منځنۍ آسیا جنوبي آسیا سره وصل کوي.
سیدی صاحب ستاسو نظر څه ده؟ په تکي صاحب خبره تاسو واورېدلې، دی په دې نظر ده چې وروسته لیدې ښایي پاکستان هم خپله اراده بدله کړي، او د امریکا متحده ایالات هم له زړه نه غواړي چې دلته سوله او امنیت تامین شي.
بېشکه شرایط ته باید وکتل شي. پاکستان او د افغانستان مخالفین چې اوس دي، چې د افغانستان سره جنگ کوي او پاکستان حمایتګر دي، هغو دې نتیجې ته ورسیږي چې هغه ګټه چې د صلح له لارې نه موږ ته میسر کیږي، د جنگ له لارې نه میسر کیږي، بېشکه
یعنی
صلح ته راځي کی.
خبره دا ده چې آیا تر اوسه پورې دوی دې نتیجې ته رسیدلي او کنه؟ داسې علایم ستدي عملا په دې کې
دا ده چې باوجود چې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دی، اما د حرکتونو په منطقې کې چې ځان ته چین ته نږدې کړي، هغه کانفرنس په تاجکستان کې وو، باوجود زما باور دا و چې بعضی دوستان کانفرنس چهار جانبه وویل، ما ورته کانفرنس دو جانبه وویل. دو جانبه بدی معنی چې روسیه خپل نظامیان په تاجکستان کې قرارداد تمدید کړ تقریبا 500 کالو ته، بیان امریکانو ته دنیا ته وویل چې تاجکستان او ازبکستان زما په قیام کې دي، زموږ په ساحه مقناطیسي کې دي، زه دا غو نمایه کوم. بیان پاکستان هم غیر مستقیم یعنی پاکستان روسیه ته وویل چې افغانستان هم لما په قیام کې دي. بیان دا زور یعنی ګوره غیر مستقیم پیغام ورکړه پاکستان امریکانو ته چې زه به چین سره نږدې یم، اوس باوجود چې روسیه له ما په خانه مخالف دي، زه کولای شم چې روسیه ته نږدې سم، ملګری سم، تاسو نشئ کولای چې موږ ته دومره فشار ورکړي. په هر صورت زمینی چې داسې آمده شي چې پاکستان، ایران، د افغانستان مخالفین دې نتیجې ته ورسیږي چې په جنگ کې پیروزي له موږ نشته، هغه ګټه چې په صلح کې مونږ کومایي کوو یا مونږ ترسیږي په جنگ کې نه رسیږي، هغه وخت مساله به کیږي. اما تر اوسه هغه زما په باور دی نتیجې ته نه دی رسیدلې. یعنی فکر هي چې امریکایان را روان دي، سلور کال یا درې کال وروسته به زی بل اخره چې زی، خو میدان مونږ ته خالی ده، حتما د افغانستان سرنوشت مجبور ده چې مونږ وتاګو. بل خبرې هم ده چې بل تر هم د پاکستان ایسای لري چې امریکایان ستړي دي، له اقتصادي او سیاسي نگانه دومره توال نه لري چې دا ماموریت شل کال نور هم دوام ورکړي. بیانو حتما بزی چیزی بلی دین میدان مونږ ته پات کیږي، یا خپل به اداره کو افغانستان، یا امریکایان مونږ ته مراجعه کوي تاسو لمونږ په یواز کې دا کار وکړي. اما دا زیاتر زما په باور پیمان استراتیجیک ته مربوط ده چې د افغانستان او امریکا په منځ کې پیمان استراتیجیک امضا سي د افغانستان امنیت او فضایی جغرافیایي تعهد سي امنیتي وروسته ګاونډیان پیږي چې امریکا دلته پاتې سو نور موږ ته دا زمینه آماده نه ده چې بیرته افغانستان اشغال کړو بیرته هلته حکومت بجوړو بیا نه هغه وخت خامخا صلح ته غواړي کیږي او ګامونه به پورته کړي.
سعادت صاحب ستاسو نظر څه ده؟ رښتیا هم د افغانستان جګړه پای ته نږدې سوې او کنه؟
د افغانستان جګړه څو مهمو قضیو پورې مربوطه ده. اول مخکې څو سال روسانو یو ځل بیا خپل نقشه د تزاري روسي یا د هغه وخت شوروي پورې وغځوله. تاریخ دلته تکراریږي په منطقه کې، یعنی متحده ایالات یو ډول د انګلستان په رول کې راځي، کیږي چې هند ښه ستراتیژیک ملګری دی چې د په امنیت شورا کې د دایمي غړي توپ وړاندیز دیده وکړه. پاکستان یې د نفوذ لاندې دی، حتی په خاوره پاریم باندې چې ورځي ځانه دفاع نشي کولی او په افغانستان کې عملا حضور لري. یو ځل بیا دغه د آمو سیند یو مشخصه کرښه ګرځي چې که چېرته موږ دې قضیې ته همدغه تحقق عمومي په دې سترګه وګورو، د په افغانستان کې د سولې مسلې سره مرسته کوي. په دې معنی هغه وخت کې هم شرقي اروپا کې لانجه وه د عثماني امپراتورۍ سره او د روسانو سره، اوس هغه د شرقي اروپا مسله حل ده، تنه دلته د مرکزي آسیا مسله مطرح ده. دومه قضیه په دې کې ستراتیژیک تړون دی. په ستراتیژیک تړون کې مخکې له دې نه دوه کاله مخکې هیلری کلینټن یوه هڅه وکړله، تقریبا دوه کاله هم نه کیږي، چې د افغانستان او د پاکستان ډېرې ګټې سره غوټه کړي. یعنی که په افغانستان کې یو مشکل پیدا کیږي، پاکستان باید ورنه متضرر شي. د هغه جملې نه یو کار دا و چې افغانستان موټر به ځي تر کراچۍ بندره پورې او پاکستان به تر مرکزي آسیا پورې ځي. یعنی که هر وخت د کمی کارخانه سی په پاکستان کې تولیدات لري او هغه مرکزی آسیا ته لیکدی، په افغانستان کې جنگ راځي، د لارې قطع کیږي، پاکستان باید زیانمن شي. یا اوس د برېښنا د لیک مسله سی ده. امریکایان بل هڅه چې استراتیژیک تړون کې دا مسله نهایي شوه ده، ته افغانستان بل دین وروسته د سیو جغرافیایي موقعیت نه ویته، ډیر به سیاسي استراتیژیک موقعیت وي. یعنی سیاسي برخه نه ډیر اقتصادي برخه توري او په اقتصادي کې ډیر ترانسپورتي حیثیت لري. یعنی دا به موږ سره لارې چې لدې زینبا حتی د چین پاړه بم لدین وروسته هڅه کیږي. د هند او د پاکستان مسله که تر کوم اندازې پورې په روابطو کې تغییر راسي، خصوصا پاکستان، دوی به د مرکزی آسیا سره وصلېږي.
دا خو به د افغانستان او امریکا ترمنځ تړون کې، آیا پاکستان بل دې سره همکاري وکړي او کنه؟
غواړم همدغه څه وایم. یعنی هغه تړون چې کله د افغانستان موټر باید د کراچۍ تر بندره تلی او پاکستان باید تر مرکزی آسیا، هغه هم پاکستانیانو په رضا ونه کړه. یعنی د هیلری ورته ولاړه او په زور یې پیوکه. پاکستان هغه د خپل په سیاست کې صادقانه سیاست نه لري. تګلارې د افغانستان سره دا واضح ولدي نه وروسته به هم ځینې شان په دې باندې تحمیلي کی منل کیږي. به بل مسله چې دا ډیره مهمه مسله چې هغه د افغانستان جنگ د پای خواته نږدې کوي، هغه دا دی چې د امریکایانو د شتون مشروعیت دلته په افغانستان کې د دوام مشروعیت جنگ ورته ورکو. یعنی جنگ د ټولو بهرنیو سرتیرو د مشروعیت منبع په افغانستان کې. کله چې جنگ په یو حقوقي سند باندې بدلیږي، یعنی دلته افغانان دوی سره د افغانستان د اساسي قانون مطابق هغه مشروع نهادونه دوی سره یو تړون کوي چې دغه مطابق به 15,000 امریکایان په افغانستان کې پاتې کیږي د خاصو شرایطو سره.
دلته زه د خبره نسبه وسلوال مخالفین سی اوس جنگ د عوامل هغه دي، یعنی جنگ دوام هغه ورکړی دی، هغه نه اساسي قانون منی او نه هم د اساسي قانون مخه یا د بل قانون مخه د بهرنیانو شتون منی. به څنګه ویل سی مثلا کچره د غوی شتون د قانون مخه سی یا د چوکاټ کې راسی مخالفت به ختم سی؟
زه څو فاکتور دلته ویل شم. یو د مخالفینو د تمویل منبع مخدره مواد دي. د مخدره موادو په برخه کې به ډیر جدي کنټرول لامن تاسو دا کېدای شي چې د غوی مالی منابع شانډی کې. بل مسله، حتی د سویل کې چې سی آی په یو شکل باندې د دې جنگ په و ساتلو کې ونده درلودل، د دې لپاره چې خپل شتون ته دوام ورکړي، مشروعیت منبع سي. بل پاکستان باندې چې کله فشار راسي او دوی بیرته د تیښتې ځای ونه لري، او کله چې مخالفین هم په دې پوښتنه چې ټوله نړۍ مقابل کې ده او د 500 کلونو ډیر د قرارداد کیږي، دا جنگ طبیعي ده چې یعنی هغه د خپل ورستی پړاو باید وې. بل خبره کله چې امریکا په افغانستان کې احساس د ثبات وکي، اوس که چیرته داسې حالت راشي چې امریکا هیڅ د ثبات وکي او جنگ ته منبع ته ضرورت ونه لري د خپل د پاتې کېدو لپاره، د مشروعیت منبع هلته حقوقي سند وي، دا په خپله جنگ نور پای ته نږدې کوي. البته ما وویل که چیرته پاکستان دلته مشترکې ګټې چې موږ تر اوسه پورې له بده مرغه کمې لرلې دي، یا هیڅ مو نه دي لرلې، موږ لرلې پاکستان کې هغوی نه دي لرلې، که چیرته دې پروژې ته مو انکشاف ورکړ سي، په څنګ کې فشارونه رامنځته سي او مخالفینو باندې هم مالی منابع ودرېږي او خلک هیڅ هم کیته دا دوامدار شتون دی، بیا فکر کوم چې دا جنگ خپل ورو خپل پای خوته باید لاړ سي.
مننه ل خپل درې وړو میلمنو څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ، ل ښاغلی احمد سعیدی، عبدالستار سعادت او ښاغلی عبدالرحمن هوتکی نه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.